د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکي. د راول پنڈی یو عدالت عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې د اوو کالو بند سزا اورولې ده. د پاکستان حکومت د 14 لکه کارډ لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده د مارچ تر 1.5 غځولې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له نن څخه د منځني ختیځ د هیوادونو سفر پیلوي. اوس بشپړ خبرونه. د راولپنډي یو عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې د اوو کالو بند سزا اورولې ده. د مقدمې اوریدنه نن د راولپنډي په زندان کې سینیئر سیول جج قدرت الله وکړه. عدالت پر دواړو د 500,000 روپیو جرمانه هم لګولې ده. پر عمران خان او میرمن یا تور پورې سبې چې د طلاق تر اخیستو وروسته یا د عدت موده نه وه پوره سوې او دوی پکې نکاح کړی ده. دا تور د بشرا بیبی پخوانی خاوند خاور مانیکا پورې کړی و چې دواړو رد کړی دی. د کوټي او پېښور ترمنځ د جعفر اکسپرس په نامه ریل ګاډي سرویس نن بیرته بحال شوې دي. په کوټه کې د ریل ګاډي د محکمې چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې دا ریل ګاډي له نن څخه پیل شوې دي. د جنوري 9 او 10 په منځنۍ شپه بلوڅ وسلوالو د بلوچستان پر مچ شارګوټي برید کړی و چې له کبله یې له کوټي د ریل ګاډي تلو لړۍ درېدلې وه. چارواکو ویل چې د کوټي او کراچۍ ترمنځ د بولان میل ریل ګاډي سرویس به فروری له 15 روان سي. دغه راز د سیبي هرنای ریل ګاډي هم وار لمخه پیل شوی دی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې د ناامنۍ تر پیښو وروسته یا په کوټه کې د قانون 144 دفعه لګولې ده. د کورنیو چارو وزارت د فروری پر 2 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د فروری تر 15 به دغه دفعه نافذوي. د هغې دفعې یا مادې له مخې تر 50 د زیاتو کسانو پر ورغونډېدو، جلسو او لارینونو، د وسلې پر ګرځولو، د موټرسایکل پر غبرګو سپرلیو او د لاوډسپیکر پر ناسم استعمال بندیز وي. خو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پر موټرسایکل سپرلیو باندې یا پر ښځو، ماشومانو او بوډاګانو بندیز نسته. دا تر هغې وروسته دا چې د فروری پر 2 د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې پر انتخابي کاندیدانو او د هغوی پر دفترونو بریدونه وسو. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې احتجاج کوونکو ویلي چې له شاوخوا 3 راهیسې یې پر لت وهلی خو حکومت یې غوښتنو ته غوږ نه نیسي. د احتجاج یو مشر جنت میر ساقب نن مشال رډیو ته ویل چې پر انګور اډا د پاکستانی چارواکو لخوا افغانستان ته په تګ راتګ کې د پلي کړل سویو سختیو له کبله له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
د میژ درې میاشته وشوې چې د میژ د دغې کومه مازای څلور کومینه یو پر لس شریک کړی دی. میژ د ریاست نه د حکومت نه بار بار د مطالبه کې چې روشه د میژ د کومو تلس مطالبې دي دا قانوني آئینی دي. ای سي ډي سي ته ویایي او الله حکام ټولو ته دا میژ ریکوېسټ کې چې یاره تاسو روشئ دا د تاسو خپل عوام دی.
د جنوبي وزیرستان انتظامیه تازه خبرګون نه دی ښودلی خو د نومبر پر 8 مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال رادیو ته ویلي وو چې له پرلتوالو سره یې خبرې روانې دي چې دا مسله هوار کړي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي د فروری پر 8 آزاد او شفاف انتخاباتو ته ټولې تیاری کړې دي. نوموړي نن په اسلام آباد کې په خبري غونډې کې ویل چې نگران حکومت له لومړۍ ورځې پر دې خبره ولاړ دی چې انتخابات به پر خپله ټاکلې نیټه ترسره کیږي. هغه ویل چې د فروری 8 انتخاباتو د روڼوالي او شفافیت لپاره ډېر وسایل ورکړل شوي او دوی د امنیت لپاره کلک ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان حکومت د 14 لک کارډ لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده د مارچ 13 غزولې ده. دا خبره د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي نن مشال رډي توکړه. د پریکړه د پاکستان نگران کابینې د سفران وزارت په غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اوسېدونکو افغان کډوالو د کډوالۍ کارډونو موده د 2023 کال د ډسمبر پر 13 پای ته رسېدلې وه. په اسلام آباد کې د اوسیدونکو بې کوره سویو افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر محمود کوچی مشال رډیت وویل چې د کارډونو موده غزول د دوی د ستونزو حل نه دی. دوی وویل په پاکستان کې اوسیدونکي افغانان ځکه بیرته خپل هیواد ته تلل نه غواړي چې د ده په وینا هلته له خطر سره مخامخ دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له نن څخه د منځني ختیځ د هیوادونو سفر پیلوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر په وینا ټاکل شوی چې بلینکن د فروری له 3 تر 8 سعودي عرب، مصر، قطر، اسرائیل او لویدیز غاړې ته سفر وکړي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا موضوعات به واورئ. د راولپنډي یو عدالت عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې د 9 کالو بند سزا اورولې ده. د بلوچستان د کوټي په ګډون په یو شمیر سیمو کې پرون بیا د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره پر هلو ځلو بریدونه سوي. انتخاباتو ته ولاړ کاندیدان وایي د خیبر پښتونخوا پولیسو د دوی د امنیت لپاره کافي ګامونه نه دي پورته کړي.
ټول خیبر پښتونخوا او قبایلي ځا بیا خصوصا په باجوړ کې امیدواران ته کوم سکیورټي پکار ده نو هغه سکیورټي امیدواران ته لا تر اوسه پورې نه دا ورکړل شوی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لوڼی پنځم تلین د کوټي ترڅنګ په یو شمیر نور سیمو کې منځل شوی دی.
د ملي شهید پروفیسر ابراهیم ارمان لوڼی د ژوند بنیادی مقصد د ټولنې د سماج و هرې طبقې ته یو مثال دی.
پښتانه ملتپال وایي د دې لپاره په کراچۍ کې انتخاباتو ته ولاړ دي چې هلته د میشتو پښتنو ستونزې هوارې کړي.
15 کالونو د ننه پورې هغه بادیان هم دغه تراز دي، هم کوڅې ماتې، هم روډونه مات، هم د دنیا هر کمزوري آبادۍ چې ویل کېږي هغه هم دغه د پښتنو آبادیانې.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان د راولپنډي یو عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې سزا اورولې ده. په دې اړه خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل خبریال راشد خټک سره. راشد خټک، که تاسو د دغې سزا اورونې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
مننه. دا سزا نن واورول شوه. پرون د دې مقدمې اوریدنه بشپړ شوې وه. د شپې نه وخته پورې دغه اوریدل کېده، بیا د فیصله مفوده شوې وه او نن یې د اورول لپاره یوه بجه وخت ورکړی و، خو دا تر 4 بجو پس واورول شوه، ډېره وځنډول شوه. د دې اوریدنه د مقدمې سینجر سیول جج قدرت الله وکړله او په خپله پرېکړه کې وویل چې دواړو ته 9 کاله قید او 15 لکه جرمانه ورکول کېږي د عدالت لخوا. په دوی تور دا و چې د بشرا بیبی چې د هغې پخواني خاوند خاورمانی کنه طلاق اخستونه پس ته عدت وخت چې هغه 4 میاشتې او 10 ورځې دی هغه نو پوره کړی او د عمران خان سره په دې مجلس کې وعده کړی وو. په دې مقدمه کې مدعی هم د بشرا بیبی پخوانی خاوند خاورمانی کده
او د تحریک انصاف لخوا پر دې څه خبرګون راغلی کنه؟
وو خود راغلی د تحریک انصاف چې کم موجوده چیرمین دی اوس د عمران خان په ځای بریسټر گوهر خان، هغه په خپل وکیل هم دی په ډیرو مقدمو کې د عمران خان وکالت خغه کوي. هغه پریس کانفرنس وکړ او نورو هم خلکو په وینا وکړل، ټویټونه وکړل، ټولو وغندل ویل چې دا سیاسي پریکړه ده، د دې عدالتي قانوني یا مذهبي حتی دغه نشته، بنیاد نشته او د یو کس ته خوشالولو لپاره او د عمران خان د خرابولو لپاره د هغه سیاسي پوزیشن د کولو لپاره روان الیکشن کې د ګوند خرابولو لپاره دا پریکړه شوې ده. اگر چې بریسټر گوهر خان په اخر کې دا هم وویل چې مونږ د لوړو عدالتونو نه، یعنی د لوړې محکمې او سترې محکمې هاي کورټ او سپریم کورټ ته اشاره وکړه چې دا غوښنه نه هلی شوې نه یو، یعنی دا به هلته چیلنج کوو، خو دا ګیلای هم وکړه چې دوی ته کاپیان نه ورکول کیږي، نکلونه د فیصله چې کوم وشي د هغه پریکړه نقل پکار چې د هغه خلاف بیا اپیل وشي. د دا ګیله هم وکړه چې دوی ته نقلونه نه ورکول کېږي د پریکړو چې دوی بیا لاړ شي په های کورټ کې یا کالته د دوی اورېدنه نه کېږي نو بیا په سپریم کورټ کې د هغې خلاف اپیلونه وکړي. دا ګیله هم وکړي او سخت نیوکې هم وکړي په دې فیصله باندې.
ډېره مننه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال راشد خټکو چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبي ته د اورول سوي سزا په اړه تاسو ته معلومات ورکول.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان د کوټي په ګډون په یو شمیر سیمو کې پرون بیا د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره پر هلو ځلو بریدونه شوي دي. په دې لړ کې په کوټه او نور سیمو کې د امیدوارانو پر انتخابي دفترونو چاودنې او د لاسي بمونو بریدونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان صوبایي حکومت په وار وار ویلي چې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر مهال د امنیت لپاره کوټلي ګامونه اخیستې دي، خو پر حکومتي داو سربیره په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. ایوب تر نور حال راکوي.
په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د جمعې په ورځ هم د دینو نصرګندو کسانو لخوا د بیلابیلو سیاسي جماعتو پر انتخابي دفترونو بمی چاودنې او د لاسي بمو بریدونه سوي دي چې لامل یې د کوټې ضلع انتظامی چارواکو په کوټه کې پر موټرسایکل د دوو کسانو پر سپرېدو بندیز لګولې دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لورې په خبر سوي یو خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې په ضلع کې د نامنۍ د پیښو وروسته د پا یو سلسلور څلوېښت لګولې ده چې به د فروری تر پنځه مینیټ پورې وي. خو د کورنۍ چارو د وزارت په خبره چې پر موټرسایکل د ډبل سواری د بندیز اطلاق به پر ښځو ماشومانو او سپینږیرو کسانو نه وي. دا دغه وروسته کله چې د فروری په دویمه ورځ د کوټ په شرقي بای پاس سړک په ملاخیل آباد کې په څو ساعتو کې دوی بمې چاودنې وشوې. د سیمې د ایس ایچ او شفیق احمد په خبره چې د جمعې په سهار لومړۍ چاودنه د مظلوم ولسي تحریک د امیدوار سیلاب خان پر انتخابي دفتر وسوه چې له امله درې کسان زخمیان سو. بیا مازګر مهال هلته یوه بله چاودنه وسوه خو څه ځاني زیان یې نه دی اړولې. دا ډول په کلات کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د صوبایي اسمبلۍ لپاره د پیپلز ګوند کاندید د نعیم دیوار و انتخابي دفتر ته څیرمه د لاسي بم برید سوی دی، کوم چې د پولیس په خبره درې کسانې زخمیان کړي دي. هلته د ایران و پولیسو څیرمه د بلوچستان په پنجګور کې د چټکان په سیمه کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند کاندید او پخوانی صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ پر کور باندې برید سوی دی. د پولیسو په خبره چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د راکټ توغندۍ او دوه لاسي بمونه ورغورځول شوي دي، خو څه ځاني ځانې نه دی اړولې. وروسته د پخوانی صوبایي وزیر وسلوالو کسانو جوابي ډزې کړي چې له امله ناڅرګنده سان په تېښته کې بریالي سوي دي. هلته د ضلع کیچ په تحصیل مند کې د صوبایي اسمبلی پر حلقه وشت ولاړ آزاد امیدوار فدا حکیم پر قافله د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا ډزې سوي دي. د مند پولیس په خبره چې فدا حکیم پر موټر کې درې ګولۍ لګېدلې دي خو څه نور زیان نه دی اړولې او د پیښو وروسته وسلوال په تېښته کې بریالي سوي دي. د دې سره سره په ضلع خاران کې امنیتي سرتیرو دوه بمان ناکاره کړي دي. د خاران د پولیسو د مشر رحمت علي په خبره چې د خاران د ضلع انتخابي دفتر ته څیرمه د ځینو ناڅرګندو کسانو له لورې یو نیم کیلو وزني بم پټ کړل سوی وو، کوم چې وروسته بم ډسپوزل سکواډ ناکاره کړی دی. دا ډول په واشو کې د سینټ د ډپټي چیرمن صادق سنجرانی ورور اجاز سنجرانی د کامی اسمبلی پر حلقه ان ای 260 ولاړ دی. دغه پر انتخابي دفتر هم برید سوی دی، خو د پولیسو په خبره چې څه زیان نه دی اړولی. بلخوا د بلوچستان نگران اعلی وزیر میر علي مردان ډوم کې د سبي په بمی چاودنه کې د وژل سوو کسانو د کورنۍ لپاره د معاوضه اعلان کړی دی. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په پیښه کې د وژل سوو کسانو و خپلوانو او زخمیانو ته به ډېر ژر دا رقم ورکول سي. د جنوري په 10مه نیټه د پاکستان تحریک انصاف د کاندید صدام ترین د انتخابي لاریون پر مهال د سبي ښار په جنا سړک کې چاودنه سوې وه چې له امله لور کسان مړه او شپږ نور زوبل سوي وو. بلخوا د مچ د پیښې له امله د کوټې څخه د هیواد و نور برخو ته تلونکي د اورګاډي یا ټرین سرویس د نن څخه بیرته پیل سوی دی، کوم چې د جنوري په 19 او 20 منځنۍ شپه په مچ کې د وسلوال برید وروسته بند سوی وو. د برید په ضد په جوابي عملیاتو کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR په خبره چې د 30 څخه زیات وسلوال وژلي دي. په دې پیښه کې درې ځانمرګي بریدونه هم سوي وو، خو وروسته د بلوڅي وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی نه یوازې د دې پیښې مواري منلې وه، بلکې دوی د 50 څخه د زیاتو امنیتي سرتیرو د وژنې هدا هم کړې وه. کوم چې په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جانل چکزی په سختو ټکو سره رد کړې وه او ویلي دي چې د مچ په پیښ کې څلور امنیتي سرتیري مړه دي. د دې پیښې له امله د کوټې او د هیواد د نورو برخو ترمنځ د اورګاډي تګ راتک بند شوی و. خو په کوټه کې د اورګاډي د ادارې د چارواکو په خبره چې جعفر اکسپرس نن د کوټ څخه د پېښور په لور روان سو او دغه ډول به بولان میل د فروری په 15مه نیټه و کراچي ته ولاړ شي.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه، شننی، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د صوبایي او قومي اسمبلی امیدوارانو ویلي چې د یادې صوبې پولیسو د دوی د امنیت ساتلو لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته کړي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې لکه څنګه د صوبې په یو شمیر سیمو کې امنیتي حالات خراب دي، نو پولیسو ته پکار ده چې دوی ته امنیت ساتونکي ورکړي. بل پلو د خیبر پښتونخوا د پولیس چارواکي وایي چې دومره عسکر نه لري چې ټولو امیدوارانو ته ورکړي. په دې اړه تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې.
خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ د څانګې په وړومبي فروری د 1500 سیاسي شخصیتونو لیست یا نومونه خپور کړي چې د ټاکنو له مخې د دوی ژوند ته د وسلوالو لخوا ګواښونه دي. له دغه وړاندې هم د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امل ولی خان او د جمعیت علما اسلام فیډ له مشر مولانا فضل الرحمن ته یاد ادارې خبرداري ورکړو چې وسلوال دوی په نخښه کولی شي. صوبه کې 2023 ټاکنو امیدواران وای باید دوی ته د پولیس نفری ورکړل شي چې دوی کمپاین په خوډه وکړي، ځکه د امنیت وزه خنه ده. د باجوړ ضلع ان اتم حلقې نه د جمعیت علما اسلام فیډ له د قومي اسمبلی امیدوار عمران ماهر مشال لیډو ته وای
ټول خیبر پښتونخوا او قبایلی زه به خصوصا په باجوړ کې امیدواران ته کوم سکیورټي په کار ده، نو هغه سکیورټي امیدواران ته لا تر اوسه پورې نه ده ورکړل شوی. او زه به دا وایم چې امیدواران بیا خصوصا زمونږ د پارټۍ د جمعیت علما چې کوم امیدواران دي اوس ټول په ټارګټ دی، البته نو د دې لاسونه ته کلک راتړلی دي او هغه ته لکړی دي، بس مطلب چې څور سره کوي او دا دغه خصلی توپ دی خواله دي چې هغه ټول پر یو ځل باندې نه وژنې، ګنی کاری والی پر یو ځل باندې دا ټول را وژلې شي. څومره چې دا امیدواران لکه ولال نو نورو هیڅ قسمه سکیورټی نشته او نه د امنیت شته او نه د امنیت نوم شته. دلته کور امیدوار دی، دلته نه صرف د خدای په اسره باندې ګرځي. مکه وجه په الیکشن کې د امیدوار سره دوه درې ګاډي او چنډا بوا سټیکر بو پوسټر بو جلسه بو هیڅ نشته. څوک نه وایي چې دلته بیا وړ کې الیکشن دغه د حالات وجه ده.
د پاکستان تحریک انصاف پی کے وہ 50 مردان امیدوار ظاہر شاہ تورو وائی ټول امیدوارانو ته خیبر پښتونخوا کې د امنیت ضرورت دی، خو د دوی د ګون کسان خو د اوس ته په هدف دي.
ټول سیاسي امیدوارانو ته بالکل د امن او امان صورتحال په وجه باندې سکیورټي خو لازمی ده. اسیم امیدوارانو سکیورټي او بیا هغه پارټیانو چې هغه په عوامو کې ډېر مقبولي داغي چې کینډیډیټس دي هغه ته خو ډېر زیات لازمی ده. زمونږ پارټي خو تاسو ته پته ده چې هغه په هغوی له سکیورټي سچې سکیورټي ورسره یې هغه به هم تینه واخلي، نو اصولي طور خو پکار دي چې موږ له سکیورټي راکی د کې د امن او امان ذمہ داری چې د صوبایي حکومت هم وي او ورسره ورسره د کومې ادارې چې د پولیس دا غیم دا ډیوټي ده.
شنو کې او خبريال محمود جان بابر وای کې الیکشن وی او کنه خو وګړو ته امنیت باور کول د ریاست او ریاستی ادارو لمړیتوب دی، کوم چې دا وخت په نظر ناراضي
پولیس ته سکیورټي ورکول او د سکیورټي احساس ورکول چې ته محفوظ یې د ریاست ذمہوري. نو که پولیس ول د سکیورټي ورکي یو که بل څوک ورته ورکي د پاکستان کوم ادارانو هغه او که اوس دی وخت کې نه ملاویږي خو خبره دا ده چې ماحول داسې دی کنه حملی دي شین دي دفترونو باندې کې په دې کې زه خپل یو نظر لرم چې دا ټول پټول چې کوم دي د دهشتګردو د اړخه نم دي، په دې کې سیاسي تشدد هم شته. ها خلک په خپل مخالف امیدوارانو باندې حمله کې مو خو هغه ټولنه او سوسایټیز جوړ شوی چې موږ پیسې ورکو خپل دشمن په بل چا وژنو.
دا پامړ ده چې بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلی او بندوبستیز لوکي د وسلوالو لخوا د بریدونو او سی ټی ډی یا ترهګرۍ ضد محکمه لخوا د لیست جاری کول ورسته د جمعیت علماء اسلام فیډلې جماعت اسلامي عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف ځن امیدوارانو پولیس ته نفری غوښته ده ولې د خیبر پختونخوا پولیسو خپل تحریری جواب کې دوی تویلی چې نفری کمه ده او امیدوارانو ته بیل بیل پولیس والا ساتونکي نشي ورکولې البته د دوی غونډو او جلسو ته هم او ټاکنو په ورځ به هم دوی امنیت باوري کوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
د پښتون ژغورل غورځنګ د مخکښ پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی د پنځم تلین په اړه د بلوچستان په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې غونډې سوې دي په دې غونډو کې د غورځنګ مخکښانو سیاستوالو او د ژوند د نورو څانګو خلکو ګډون کړی و دوی د ارمان لونی پر ژوند او سیاسي مبارزه رڼاوي اچولې دي دوی د ارمان لونی مبارزه ستایلې او هغه د پښتون قام یو نه هیرودونکو سیاسي مبارز بللې دي ایوب ترین نور حال راکوي
د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د پښتون مبارز او پروفیسر ارمان لونی د پنځم تلین په اړه په کوټ کې د پی ټی ایم تر سوري لاندې د فروری په دویم نیټه غونډه وسوه په کوم کې چې د پی ټی ایم مرکزی مشرانو لکه ګلمن وزیر او دریمان وزیر زکیم وزیر او انیب پښتین په ګډون ملک مجید کاکړ نور باچا او زبیر شاه آغا ویناوی وکړې وینا کوونکو د ارمان لونی د قربانۍ ستاینه وکړه پر دې مهال په خپله وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ګلمن وزیر وویل چې د جنوري په یو دیرشم نیټه د بنو جیل څخه د راخوش کېدو وروسته کور ته نه دی تللی او سمدستي دلته علی
ما په زړه کې وایل ما لور استاخو بدا دا هیله خو بدی کنن نه لس ورځې پس خو بدر سما ارمان خو دا څه سر شیندلې دی چې د د ماشومان لونا د د خپل خپلوان د د مورکی لیا د د خويند په ټول عمر د په یل سر کې غړاوی مگر ارمان به د دوی د کور په دروازه نه ورننوي مال زل زندان را وټلې ما زمير دا نه برداشت وی چې خپل کور ته لاړ سم ما ته زمير دا اجازه نه راکوي ز زم اول دا هغه ملي شهید ارمان لونی د تلیر په غونډه کې ګډون کوم دا نه پخ په بیا دی دا د پښتون ګورنې غورځنګ هغه سپېڅلی احساس دی چې موږ ته یې راکړی دی
د نوموړي په خبره چې د پاکستان حکومت د مشر منظور پښتین ترڅنګ د پی ټی ایم ډیری کارکونکي په ناقانونه توګه بې ګناه بندیان کړي دي په کار دی چې د پاکستان عدالتونه دوی را خوش کړي بلخوا و پروفیسر ارمان لونی ته د عقیدت پرزوینې وړاندې کوونکی سیاسي او قبایلي مشر ملک عبدالمجید کاکړ وویل چې ارواشاد لونی یو ملتپال شاعر او د ځوانانو لارښود وو
ارمان د ځوانانو یو هغه رقم ستوري چې ځوانانو ته هغه لارو شول چې هغه د نن او د سبا د ځوانانو کومه لار ده چې هغه د منشاتو سره ګرځوي قلم په لاس کې ورکوي د کلاشنکو په سره ګرځوي
وینا کوم کو دا هم ول چې ارمان لونی د ژوند بنیادی مقصد د ټولنې د هر طبقه واکو اختیار تر لاسه کولو په دې اړه بغښو د پی ټی ایم کلاسف لا وای وغړي رزخان ایسار ته
د ملي شهید پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د ژوند بنیادی مقصد د ټولنې د سماج و هرې طبقې ته یو مثال دی بل خصوص د ځوانان هغه د لزوند څخه دا سبق اخیستلای شي چې ځوان چې دی هغه د معاشري د یو سماج د ملاحدي هغه که د ژوند له هرې شوبې سره تعلق لري که یو کاروباري که یو تاجری که یو استادی که یو افسری هغه باید د خپل کام حالت وګوري که د هغه کام حالت له نور کامونو سره برابر نه وي نو بیا باید د دې سماج د دې ټولنې انسانان د بل کام د کامی حالت ته بدلولو لپاره په اجتماعي لار کې سیاست وکي
بل خو په کلاسفلا کې هم د ارمان لونی د تلین په اړه د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې و غونډه جوړه شوې و و دې غونډه ته د وینا پر وخت د رشاد خور وړاندې لونی وویل چې ارمان لونی د پښتون کام د سر لوړی په خاطر ځان قربان کړی
یا ارمان ویل یا ارمان په فکر باندې خبر شو چې ارمان څه غوښته ارمان وو چې کله په کانې مبارزه کوله د کام او د وطن د بقا خبره یې کوله د کام د جوړښت خبره یې کوله په کام کې د کام سیالي خبره یې کوله هغه ما ته وطن وګړو ته د انسان په نظر ګوري
وې وینا کوونکو دا هم وویل چې دلته ډیری خلک د جمهوریت دعوا کوي، نو ثابت دی کړي چې د ارمان لونی او پی ټی ایم د نورو غړو په مقدمو کې ناانصافي ولې کیږي. په کار دی چې دوی ته د انصاف ورکول سي. یادونه وړ ده چې د ارمان لونی د مړینې په اړه پښتون تحفظ موومنټ په وار وار تور پورې کړی دی چې ارمان لونی په لوټلای کې د پی ټی ایم د احتجاج وروسته د پولیسو د تشدد له امله مړ وو. خو هغه وخت د بلوچستان حکومت ویلي وو چې ارمان لونی وژل سوی نه، بلکې د زړه د دورې له کبله مړ دی. لیکن د ارمان کورنۍ او پی ټی ایم د حکومت دا ادعاوې رد کړې وې. ارمان لونی د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکښانو څخه وو، څوک چې په کال 2019 کې د فروری په دویمه نیټه د بلوچستان په بوري کې دغه وروسته مړ سو، کله چې پولیسو د پی ټی ایم د احتجاج وروسته نیولی وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست او سم د یو بل رپورٹ پر لور ځو. د پاکستان حکومت په دې ملک کې د میشتو هغو افغان کډوالو د اوسېدو مودا غزولې ده چې د کډوالۍ یا مهاجرت کارډونه لري. د پاکستان نگراني وفاقي کابینه پریکړه کړې ده چې دغه کډوال به اوس په پاکستان کې د معاش تر یو دیرسمې اوسېدای سي. د یادونې وړ ده چې دوی د اوسېدو مودا د ډسمبر پر یو دیرسمه پای تر رسیدلی وه او پاکستان ور له مخه د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې هغه افغان کډوال په زور ایستلي او دوام یې ورکړی دی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. راشد غټک نور حاله کوي.
د پاکستان نگران حکومت د لږ ډېر سفرلس لکه افغان کډوالو په ملک کې د پاتې کېدو مودا غځولې ده. نگران حکومت دا پریکړه د سفران وزارت په غوښتنه کړې ده. تر دې یو وار وړاندې حکومت د سفران وزارت دا غوښتنه نه منلې او د نیوکو سره بیرته ګرځولې وه. د نوې پریکړې تر مخه افغان کډوال د روان کال د مارچ د میاشتې تر اخره پورې په پاکستان کې پاتې کېدای شي. اطلاعات او نگران وزیر مرتضی سورنګي د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال لډیو ته وویل چې داسې پریکړه شوې ده، خو دې په اړه مکمل معلومات نه لري. د وچ په دې اړه مکمل معلومات د سفران او د داخله چارو وزارت سره دي. په اسلام آباد کې د افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر محمود کوچی وایي چې د کډوالو د پاتې کېدو موده دوه یا درې میاشتې غځول معنا نه لري. افغان کډوال په افغانستان کې د جدي خطر احساس لري او د دوی د ژغورنې لپاره سم منظم پلان جوړول پکار دي. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
ډېر افغانان دا سوي چې مونږ څوک وباسي هم تر هغه چې نوی موږ کلی شاید په دې دروازه دې تر خمو نه وو، ځکه هلته هم د دوی په نظر مرګ دی او دلته مرګ دی. دلته زما په نظر به د تفکیک وشي، دا د پاکستان حکومت د افغان طالبانو سره او داسې د نشار په ګډه کې دوی کمیټې جوړې کړي او په دې باندې اساسي پرېکړه وکړي. دا د یوې میاشتې دوه میاشتو غځولو وخت ورکولو تمدیدول دا ډېره اساسي چاره نه ده. اساسي چاره دا ده چې درې واړه خواوې سره کښېني او یوه اساسي لاره چاره ولټوي.
د پاکستان حکومت تیر کال د اکتوبر د 1 نیټې پر بیا اسناد افغان کډوالو ته په خپل خوخه خپل هیواد ته بیرته د ستنېدو ویلي وو. د هغه وخت د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټي سوسو واره ویلو چې د بیا اسناد افغان کډوالو د لګړو نه پس په اسناد لرونکو افغانان هم خپل هیواد ته لګل کیږي او د دوی د پروف اف رجستریشن کارډونه به د مودې ختمېدونه پس نه نوي کی چې په دې سره به کارډ لرونکو افغانان هم بیا اسناد وګرځول شي. د حکومت د پریکړې په اړه په پېښور کې آزاد خبریال او تزینګار رفت الله ورغزی وایي چې د پاکستان او افغانستان دواړو ملکونو حکومتونه کډوال د خپلو سیاسي مقصدو لپاره استعمالوي. د مشالډو پښتنه داسې ځواب کړه،
پاکستان دا مقصد دی چې دا کډوال جی د وخت تر وخت چې دی لکه کډ اشرف غنی حکومت وو خلاف پین استعمالولو او کبیا د مطلب د کرزی صاحب حکومت او دغه خلاف پین استعمالو وو چې طالبان رغلی دغه خلاف پین استعمالي. په دې چې دا اوس کا لکه دا خو دومره ګران کار نه دی کنه، دا چې دی په دومره وخت کې کدا پاکستان لګل دا خو ډیر اسانی سره دی یو پالیسی جوړی دا. اوس دا چې کړه دا اعلان وشو دا مطلب دا اول د نومبر نه چې دا کله روان شو، نو موږ هغه ټیم ویلو چې دا دوه درې سلور میاشتې به وي او بیا چې کله پاکستان پوه شي چې اوس ما خپل مقاصد واغوستو بیا به خاموش شي.
د پاکستان د داخله چارو وزارت د شمار تر مخه تیر کال د حکومت د اعلان نه پس تر سلور لکو زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته تللی دي. حکومت دعوه کوي چې په دوی کې زیاتره کسان په خپل خوښه لاړ دي او ډیر لکش مری په زور وستل شوی دی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. په پښتونخوا کې د ماښام شپږ نیم بجې سوي دي. خبرونو لنډیز ته پام راړو. د راولپنډي یو عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبي ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې د اوو کاله بند سزا اورولې ده. د مقدمې اوریدنه نن د راولپنډي په زندان کې سینیئر سیول جج قدرت الله وکړه. عمران خان او د هغه میرمنې دا تورونه رد کړي دي. د کوټې او پېښور ترمنځ د جعفر ایکسپریس په نامه ریل ګاډي سرویس نن بیرته بحال شوی دی. په کوټه کې د ریل ګاډي د محکمې چارواکو مشال رډي تویل چې د اورګاډي تګ راتګ پیل کړی دی. د جنوري 9 او 10 په منځنۍ شپه د بلوچ وسلوالو لخوا د بلوچستان په مچ ښارګوټه کې تر برید وروسته درېدلی و. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې د نامنۍ تر پیښو وروسته یا په کوټه کې د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفاع لګولې ده. د کورنۍ چارو وزارت د فروری پر 2 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د فروری تر 5 به دغه دفاع نافذ وي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې احتجاج کوونکي وایي چې له شاوخوا 3 راهیسي یا پرلتوهلې خو حکومت یې غږ نه اوري. د احتجاجي پرلت یو مشر جنت میر ساکب نن مشال رډي ته وویل چې پر انګور اډه د پاکستاني حکومت لخوا افغانستان ته په تګ راتګ کې د لګول سوي محدودیتونو له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي له پرلتوالو سره په خبرو بوخت دي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي چې د فروری پر 8 آزاد او شفاف انتخاباتو ته پوره تیاری کړې ده. نوموړي نن په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې نگران حکومت له لومړي ورځې پر دې خبر ولاړ دی چې انتخابات به پر خپله نیټه وي. هغه ویل چې د انتخاباتو د روڼوالي او شفافیت لپاره پوره وسایل ورکړل شوي او دوی کلک ګامونه اخیستي دي. د پاکستان حکومت د 4 لک کارډ لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده د مارچ 23 غزولې ده. دا خبره د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي نن مشال رډي ته وکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن له نن څخه د منځنی ختیځ د هیوادونو سفر پیلوي. هغه به سعودي عرب، مصر، قطر، اسرائیل او لویدیځي غاړې ته سفر کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوښتا اوریدونکو. رازو د خبرونی د پاتې ریپورتونو پر لور. فرانس وایي روسیا به په اوکراین کې د فرانسوي مرستندوی کارکونکو د وژنې جواب ورکوي. پرون په خرسون کې په یو ډرون برید سره لږ تر لږه 2 فرانسوي وژل سوي او 3 نور بارنیان ټپي سوي دي. د ریپورت لمخي دغو فرانسویانو په یو خیریه ټولنه کې کار کوي. سفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن د سیجون په خپل ایکس پانل لیکلی د روسیې بربریات په اوکراین کې ملکیان په نخښه کړي او باید د خپلو دغو جنایتونو جواب ورکړي. د راپورونو لمخې له خرسون د باندې په خارګوټ کې په یو ډرون برید سره فرانسویانو ته مرګ ژوبله وخته. د خرسون سیمه ایز والی الکساندر پروکودین په خپل ټلګرام پانه تایید کړي چې 2 فرانسویان وژل شوي او 3 نور بهرنیان ټپیان دي. پروکودین نه دی ویلي چې دغه بشرپالو کومې ډلې ته کار کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم ویلي چې دغه زړورو فرانسوي مرستندویانو له کو سره مرستې کولې او موږ به تل د بشر پالنې په خاطر په یاد ساتو. خرسون په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې د سختو بریدونو هدف دی. د اوکراین پوز ویلي چې نن سهار وختي د روسیې له 40 ډرونو 11 نسکور کړي. دا ډرونونه په خرسون په یو مهم ځای باندې وشتل شوی وو. د ځینو دغو بریدونو په سبب په کریف سیمه کې څه باندې 40,000 کسان له برېښنا محرومه شوي او تر څنګ په دې سیمه کې لږ تر لږه 100 تنه کان کیندونکي د برېښنا د تلو په سبب په کان کې ایثار پاتې دي. د برېښنا وزیر ویلي چې په برېښنا کوټم دز شوې دي. اوکراین وایي د روسیې د 2 کلن یرغل پر مال سخت اقتصادي او پوځي مرستو ته اړتیا لري. کیف ویلي د اروپایي ټولنې لخوا له دوی سره د 500 میلیارد یورو منظور شوې مرسته به له دوی سره مرسته وکړي چې تازه وسلې او مهمات پرې وپیری. اوکراین چارواکي وایي هیله مند دي چې د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس هم اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالرو اضافي مصرفي مرستو بودیجه تصویب کړي. له اوکراین سره د مرستو طرحه په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو د مخالفتو په سبب خپل ځای پاتې ده. جمهوری غوښتونکي وایي چې د مصرفي بودیجې په هر ډول طرحه کې باید د امریکا د سرحداتو د خوندي کولو تګلارې هم شاملې وي.
هم تمہارے ساتھ ہے. انتخابات له مشال رادیو سره
کوم خپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کوو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه تر لسو بجو خبريږي نو د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو
زه د لاهور سره الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته
کړه او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو
په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکي نه حکومتي ادارې فافین ویلي چې په هغه هیواد کې د ښځینه ووټرانو رجستریشن زیات شوی دی د ادارې د جنوري پر 13مه په خپل ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د فروری پر 8مه کېدونکو انتخاباتو لپاره د سړیو پرتله د ښځو رایو اچونکو رجستریشن کچه زیاته شوې ده آیا په پښتنه ټولنه او په ځنګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې ور شامل سویو قبایلی سیمو کې شزي کولای سي چې د خپل ووټ ورکول حق استعمال کړي زموږ همکاري ملهي امیرزاده په دې اړه رپورت برابر کړی دی
په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکي نه حکومتي ادارې فافین ویلي چې د فروری 8مې عامو انتخاباتو لپاره د سړو پر تله د ښځو رایو ورکونکو د نوملیکنې یا رجستریشن کچ زیات شوی دی فافین د جنوري په 13مه په یو رپورت کې ویل چې په پاکستان کې له 2018 کال راهیسې 22.5 میلیون ووټرانو ځان رجستر کړي چې د پام وړ زیاتوالی دی او ورڅخه 12.5 میلیونه ښځې دي دې ته په کتو پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د قبایلي سیمو ښځې به وکولی شي په انتخاباتو کې خپلې رایې استعمال کړي او د خپلې خوښې کاندید ته ووټ ورکړي که څنګه د مومندو راهیله شکیل د قبایلی سیمو د ښځو د حقونو لپاره کارونه کوي هغې د فروری په 2مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې خوشبیني وښوده چې دا وار ښایي زیاتې ښځې خپلې رایې ورکړي ځکه چې د پخوا پرتله اوس په قبایلي سیمو کې حالات بدل دي او ښځې د ووټ په اهمیت پوه شوې دي
بادی نه پویدلی مخکې با فیمیل با اوټ خپل نه شو ورکول دا ازادي غیته بنوا فیمیل رور یا والد یا هسبند یا هر چا بتي کارت واخستو هغه ته پرمیشن نه ودو ته اوس بنځش پک وکاله او شو چې دی خلکو کې دومره اویرنس راغله دي چې دی خپل اوټ په قدر پوي زړو ته هم دا پتا و لګی دا یو فیملی کې صرف پسړی اوټ نه چلی دا غیر لورشي خزشي خور شي دا غیر خپل خپل ووټونه دي مخی خوبا فیمیلز نبی کارڈز غون کرل آغی بچی چال از دسلی خوا خوا وار بے کرل کس خپل آغی کی اویرنس شتا
راہیل شکیل ویل چې په قبایلی سیمو کې د آگاهی د زیاتې دو یو غټه وجه د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کې دل دی قبایلی سیمې چې په خوا فاټا بلل کې دی په 2013 کال کې د آئینی بدلون لاله په خیبر پښتونخوا کې شامل شو او هلته رایج په خوانی نظام اف سی آر ختم شو د مومندو رابیه شاهنواز مشال ریډیو ته ویل چې هغه په لومړي ځل د 2021 کال بلدیاتی انتخاباتو په وخت د ښځو کاندیدانو او ووټرانو لوی شمیر وکټلو هغه مشال ریډیو ته ویل چې د پخوا پرتله اوس یاتې ښځې غواړي چې ووټو کاروي خو پکې مشکلات هم لري خو بیا هم ښځې باید راوځي او د ووټ حق استعمال کړي
د دې باندې هم نه ورومي ځلې لکه دونه زنانه ما په پیل ځل په انتخاباتو کې ویلې وی چې لکه په 2020 کې راغلي دي کنه او اوس چې دا د ان 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 ډی د بار کم انتخابات کې کې دي لهم زنانه زی او غواړي هم خلاړ شي هغه ته ډیر مشکل وي او اوس هم لکه ډیر وای سو په زو سو په نه زنو د ار چا خپل راه د زما هدا راه د خلاړ شي او اوس واسم ته چې څنګه چې دا سړي او ته اهمیت لري او زنی چې نو د زنانه هم لکه اوس دی او امنیت او اهمیت لري
بل خو دا خیبر نتاشا خان مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې خزی اوس ته په خوا پشان مشکلات نه لري او ووټ اچولو ته ورزي مشال ریډیو چې لاغي پښتنه وکړه چا یې ووټ ورکولو ته به ورزي نو وی ویل
او جی بالکل دل تخو مونگ بزو او د سې دغه نه دی اویرنس خو مونږ کې اوس کافی پیدا شوی دی زکه چې ابل زلا دلته کې نهید افریدی او درېدلې په الیکشن لا نو مونږ ابل زلم تلی مونږ ولا اغه له ووټ ورکړو او دې زلبم زو پس دا وی چې الیکشن دی کې د تلو راتلو مسله وی ځان رسول غزا ته خو زمونږ کم سړی دی نو هغه اوس په دې باندې ډېر دغه دی پوی دی اغه کوشش دا وی چې مونږ بندوبست وکړو مونږ خو زو خامخ دې زلبم زو
خو د جنوبي وزیرستان رضیا مسید چې یو سیاسي او ټولنیز فعال ده لاغوي را هم نظر نه ده هغه مشال ریډیو تو ویل چې په قبالی سیمو کې سخت روایت د خزو د سیاسي شعور نشواله په پولینګ مرکزونو کې د زنانه پولیسو غیر موجودګي او نور داسې عوامل دي چې هغه نه غني خزيبه په هغه سیمو کې په لویش میر کې لکورونو راوزی او د خپل ووټ استعمال بوکړي
تاسو ته پته ده کنه چې قبالی ازلا رسم او ریواج سم رستریکټ دي بل فیمل ته پته هم نشته زه به ووټ چاته ورکول او ورکاو قبالی ازلا کې بالکل یو سیاسي پارټي هم په ګراوند باندې داسې کار نه دی کړی فیمل تا دا پتہ لگی کہ زمونگا دا ووٹ سے اہمیت تے بل اویرنس سیشن ہم نے کنڈکٹ شوی کنا چ آگاہی مہم چلے گی چہ تا پتہ لگی چہ دا ووٹ نہ کاسٹ کول سمرا زیات نقصان دی او دا کاسٹ کول سمرا زیات فائدہ دا تو زمونگا فیمل تا دا خپل ووٹ کاسٹ کول صحیح طریقہ ہم نے دا پتہ کنا ہم اکثر مس گائیڈ شی پولنگ ایجنٹ اور ور اوچتا شی نو اگے لاس ونی سی چ کم دا اگے دا کم ایو سیاسی گوند پولنگ ایجنٹ ہے نو اگے لاس ون سی پبل پ غمن تا پزن
د پاکستان د تیرو کلونو په انتخاباتو کې قتل شوی چې په ځینو سیمو کې اکثره د خزینه ووټرانو شمیر کم وی هم د دې کمی پوره کولو لپاره مخکې په 2018 کال کې په انتخاباتي قانون کې د ترمیم لاله د لاګو شو ک په یو حلقه او د رائے ورکونکو په مرکزونو کې په ټولو ووټونو کې د خزو ووټونو شمیر تر 10% کم وی نو کمیشن به هغه انتخابات باطلوي او بیا به ور باندې انتخابات کیږي د دې ترڅنګ د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د جنوري په 14 په ګوندونو غږ وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې په لږ تر لږه 15% عمومي چوکو یا جنرال سیټونو خزي نماندان کړي د خیبر یو فعال داود افریدی مشال ریډیو ته ویل چې ګوندونه باید خزو کاندیدانو ته په عمومي چوکو زیاته ونډه ورکړي ځکه چې داغه مثبت نتیجې مخې ته راځي
کمو چې 2019 انتخابات وګورو په هغه کې دا څه وشول چې یو طرف ته عوامي نېشنل پارټي یا زنانا کینډیډیټ او درولې و نو یو پدې ته د موږ زنانا او ټول فائدہ دا ورته چې دلته چې موږ د موږ حق ته ووټ اچولم چې موږ حق ته ووټ ته ودرې دلته چې موږ حق ته نو د سره ډېر زیات هغه یو سافټ ایمیج کریټ شول بل په 2019 کې کړه د صوبایي انتخابات کې دل په پیل ځل باندې د صوبې لپاره نو په هغه کې د موږ د ووټونو ریشو چې کم و د 2018 چې کوم کمیټه ووټونه شي وو د ارینا د نن لږ پیسه یو د شپې څخه د تر څه دی هغه فائدې دا و چې یو خپل ځان نه کینډیډیټ او لړوا د غیره د ووټونو چې کوم ریشو اډه رجات چې واښوله
د 2024 کال د انتخاباتو لپاره الیکشن کمیشن سباندې 128 میلیونه ووټران رجستر کړی دی پدې کې سکم 55% سړی او سباندې شپږ 40% خزيدي د 2024 کال د ډیجیټل سرشمیرنې لمخه د پاکستان آبادی سباندې 201 میلیونه ده د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای هڅه کوي او غواړي چې زیاتې خزي خپل رائے وکاروي او د انتخاباتو لپاره په دې لړکې تیاریاں نکړې دي چې پکې د خزو لپاره د جلا پولینګ سټېشنونو تنظیم پکې د زنانه عملی تعیناتي د غوي تربيت او نور اړوند ګامونه شامل دي
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره دا انتخابات پاړه تازه خبرونه شننی مرکه راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو
د پاکستان په کراچی شار کې پښتنو ملت پالو ګوندونو او نېشنل پارټي پښتونخوا ملي او می ګوند پښتونخوا نېشنل او می پارټي او ملي جمهوری غورځنګ هم خپل انتخاباتي کمپاین ته دوام ورکړی دی دوی وایي په دې شار کې میشت پښتانه له تیرو اویا کالو راهیسې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي دا دوی په وینا د دې لپاره انتخاباتو ته ولاړ دي چې که ولس رای ورکړه نو د هغوی ستونزې به هواروي د مشال رډي خبریال نیاز علي په دې رپورت کې د پښتنو ملتپالو ګوندونو انتخابي هلو ځلو ته کتنه کړې ده
پرون د پرورۍ په دویمه عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ ښار په ناتا خان شاه فیصل کالونۍ کې جلسه وکړه چې د ګوند د سن صوبې مشران ورته ویناګانې وکړي. په یاد جلسه کې په ګڼ شمیر کې د عوامي نېشنل ګوند پلویانو او عام خلکو هم ګډون وکړو. د جلسے پہ محال دا عوامی نیشنل گند سن صوبے مشر شاہی سعید بیا مشال ریڈیو تو ویل کراچی د پختنو تر ټولو لوی خار دے خود بد مرغا پختانہ پہ بیالا بیلو سیاسی او مذهبی گندنو کی تقسیم دی نو زکے د کراچی گندی خار کی هم ستونزی نہ ہواری گی
د بد قسمت دا مہا چک سو دل دا الخ بندی گئی نو هغه د خپل مفاد د پاره خپل خپل ځان د پاره کی نو هغه الخ د خپل مطلب د پاره جوړی مون پختانه پر پارٹوں کی تقسیم در تقسیم ہوں پارٹی پارٹی نظریات ختم شوی دی وقت خلق دا مفادات دا بارا لیا دا سلی خپل خپل مقاصد رانی سلی دی سوک دا یو سرہ ٹاکی سوک دا بل لے
دا شاہی سید پوینا چی راتلون کی الیکشن کی یوازی دا کراچینا دا قومی سملائی پا پینزل سو سوکو او دا صوبائی سملائی پا نویشتو سوکو ی خپل دا گن کاندیدان ادرولی دی په عین وخت کې بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم بیا د کراچۍ ښار په پښتون میشته سیمو بنارس سوراب ګوټ لانډي صدر کیماړی او نور سیمو کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترین بیا مشال ریډیو ته وویل ګوند یې په کراچۍ او حیدرآباد کې د قومي او صوبایي سملۍ په یوولو سوزوکو خپل کاندیدان ټاکلي دي او کمپاین یې روان دی
چې د پنځه اویا کالونو نه پوري هغه بادیان هم دغه تراز دي ہم کوسے مات ہم روڈونا مات ہم دا دنیا ہر کمزور آبادی چویل کی گیا ہم دا غدا پختنو آبادی آئینی ادی اکلا مخیم پختن خوانی باتے ادی حلکو باندی اخبال امیدواران در اولی دی کام آگی تا ووٹ ندور کرے نتیجتاً مونگ اسمبلیانو تا نیو رسیدی لی بیا دا پختنو نمائندگی مختلف سیاسی پارٹیانی کئی ریزلٹ دائی نتیجہ دائی چاہ کام پا آگا حالات والار دے
پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی هم بیا په کراچی کې د قومي سملۍ په څلورو څوکو او د صوبایي سملۍ په یو څوکې خپل کاندیدان مقابلې ته ودرولې دي. د یاد ګوند د سن صوبې مشر صدیق اغا بیا مشال لیډیو ته ویلي په کراچی کې هم د پښتنو شمیر کم خودلې شوې دي او بیا د پښتنو سیمې د یوې منصوبې لاندې په دې ډول حلقه بندۍ کې تقسیم کړې شوې دي چې پښتانه خپل کاندیدان نشي کامیابولی.
کراچۍ کې خود پښتنو مسائل بلها دي لیکن هغه پښتانه جوخت پراته پښتانه پریوت ځای میشت پښتانه په مختلف حلقو کې په نور آبادو کې داسې مکس کړي دي چې هغه د پښتانه نماینده نه راځي. د پښتانه نماینده د نه راتلو د وجې نه د دې غلطي حلقه بندۍ د وجې نه د پښتانه د ژوند چې څه ته ویل کېږي هغه سم نشته. په پښتنو آبادۍ کې انفراسټرکچر نشته، سیوریج نظام نشته، یونیورسټي نشته، کالج نشته، نه د جنکو شته، نه د الکا نشته، فوټبال گراؤنڈ نشتا، پارک نشتا، اوبن نشتا، صحت نشتا.
ملی جمهوری غورځنګ هم بیا په کراچۍ کې د قومي سملۍ په یو څوکۍ او دوه صوبایي سملۍ په څوکو غړي کاندیدان دي. په کراچۍ کې د پښتون ملت پال ګوندونو ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، پاکستان پیپلز ګوند او متحده قوم مومنت ایم کیو ایم له اړخه هم پښتانه د صوبایي او قومي سملۍ د څوکو لپاره کاندیدان ټاکلي دي او راتلونکو انتخاباتو کې د ښار د بیلابیلو سیمو نه برخه اخلي. ټاکلې شوې دا چې په پاکستان کې بعد فروری په اتمه انتخابات شي چې پکې برخه اخیستو لپاره ګوندونو او آزاد کاندیدانو خپل کمپاین پیل کړی دی. د ټاکنو کمیشن د ریکارډ تر مخه چې په پاکستان کې د قومي سملۍ په 200 او شپږ شپېتو څوکو انتخابات کیږي په دې کې په سن صوبه کې د قومي سملۍ یو شپېته څوکۍ دي او بیا د صوبایي سملۍ یو سل او دیر څوکۍ دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د ژوند د بیلابیلو برخو خلکو د پاکستان د نگران وفاقي حکومت پر هغه پریکړه ناخوش شولې ده چې د یو شمیر د وایانو په قیمتونو کې اضافه کړی ده. د لغروس دا چې د فروری پر لومړۍ نیټه د پاکستان نگران وفاقي حکومت د یو سل او شپږ سلویشت ضروري د وایانو په قیمتونو کې اضافه راوستلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په مناسبه بیه ولس ته د ضروري دوایانو ورکړه ممکنه کړي. نور تفصیل د ګوهر مسجد په رپورت کې.
د پاکستان مرکزی کابینه د یو سلو شپږ سلویخت ضروري ژوند ژغورنې درملو په نرخونو کې د زیاتولو منظوري ورکړې ده. د ریډیو پاکستان په وینا د منظوري کابینې د فروری په اوله د کامی صحت وزارت په سپارښتنه باندې ورکړې ده. یاد وزارت وایي چې په بازارونو کې د خامو موادو نرخونه زیات شوي دي چې له کابله یې د دوایۍ په نرخونو کې زیاتوالی ضروري دی. د کابینې په دې پریکړه باندې چې مشال ریډیو کلا د عامو وګړو سره وپوښتل نو دوی خپلې خبرې داسې وکړې.
زما نوم اجاز خان دی او زما تعلق د خیبر پختونخوا د ضلع بنو سره دی. وفاقي کابینه حکومت فیصله کړې ده عوامو باندې ډېر زیات اثر اچوي. اوس صورتحال دغه دی چې نن سبا په هسپتالونو کې دوایانې نه ملاوېږي. زړه دوایانې د شوګر والا او د نور چې کومې بیماریانې دي د هغې والا دوایان نه ملاوېږي. بدقسمتي دغه ده چې یو طرف ته د الیکشن شور لګیا ده. الیکشن ده او مختلف سیاسي جماعتونه دي هغه په خپل الیکشن هغه کې مصروف دي او په دې دوران کې حکومت لګیا ده مخکې د پټرول قیمتونو کې اضافه
خبریال احسان حقانی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
وفاقي کابینه چې د کم یو سل او شپږ سلویخ دوایانو په قیمتونو کې د اضافي منظوري ورکړې ده. د دوایانو د قیمتونو زیاتول او کمول چې دا په کاغذ کې او په قانون کې به د حکومت اختیاري خو په اصل کې دا د دوا اساس کمپنیانو خپل مرزي ده او عموما داسې کېږي چې اول دې قیمتونه زیات کړي او بیا ولرسته حکومت منظوري ورکړي. اوس هم په ملک کې د دوایانو قیمتونه په تیرو لسته کالو کې دومره ډېر شوي دي دومره او خاص طور پر په تیر پنځه کاله کې چې کومه دوای پنځه کاله مخکې په سل روپۍ ملاوي ده د هغې قیمت نن څلور پنځه سوه روپو ته رسېدلی دی. بدقسمتي دا ده چې د حکومت د ایوان د فیصلو د مارکیټ سره او د زمینی حقایقو سره یو جوړ تعلق چرم په نظر باندې راځي.
د یادې پریکړې په وخت وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې حکومت عام ولس ته په مناسبه بیه د وایانو ورکولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د خوست ولایت د یو شمیر نورو سیمو په څیر د کلندر د غرایزي ولسوالۍ اوسیدونکي هم د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې ځان بولي. دوی د څښاک پاکې اوبه وایي چې نه لري. همدغسې د ښوونځیو لپاره ودانۍ، د عمومي او فرعي سړکونو رغونه او د روغتیا مرکزونو کموالی د دوی په مهمو ستونزو کې دی. د مشال ریډیو خبریال نجیب الوخیل د دې موضوع تفصیل راکوي.
د خوست د مرکز شمال لوري ته د قلندر د غریزی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی په دې سیمه کې د ژوند لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي او په ټولو برخو کې له ګڼو ستونزو کړیږي. د قلندر د منګل میشتې ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د لرې پرتې سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر یو اوسیدونکي میرباشی مشال راډیو ته وویل
نه پیدا کېږي، ډېر ستونزې دي. د څښلو اوبه میږو بنه لرو، ځکه چې خواړه نه اوبه روخېږي او تینې روخلو. نور په مندکا کې مو ډېرې هغه د نیمګړتیاوې دي. دا نیمګړتیاوې دي چې کلینیک نه لرو. لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروت دا هغه کوټو کې پروت، ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. می خیال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي، وشادسدګي نشي کړه.
د خوست د قلندر ولسوالۍ د خلکو د اساسي ستونزو او له اسانتیاو د محرومۍ یو مهم لامل د لارو او سړکونو نشتون دی. یاده سیمه چې سړه او واورې نه ده، اوسیدونکي په ژمي کې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د قلندر یو بل اوسیدونکی محمد ګل وویل
سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه دی. مګي سړک د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې والا دی، د بله دره کې بېخي هېڅ نشته. درک نشته چې موږ ژمه یا لور شو یا روش چل چل نه پوکو.
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي اندېښنو له کبله قلندر کې دا ودانۍ جوړې نه شوې او ماشومان اوس هم پرته له سرپناه زده کړې کوي. په قلندر ولسوالۍ کې یو مشر زمری وایي
موږ خپل مکتبونه لرو خو په خیمو لاندې ژوند کوي، تعمیر نه لرو. نو سیګره بارون وی با دروازه بداد کنده ماشومان نشتل چې دوی سبقونه وایي، نو ځکه چې دغه یخ موسم دی نه سړه بابو وی نو ګرمای لون دی دوی ژوند کې مصرف دوی به هیڅ سہولت نشته.
په خوست کې ځای چارواکي منی چې په تیر کې د قلندر په ګډون زینو لرو او نګدي سیمو ته کار نه دی شوی او خلکو لپاره باید اوس کار وشي. د خوست ولایت مرستیال محبوب شاقانی توایی
د کلندر ولسوالی سړک یقینا چې هغه یو خام سړک ده، خو په نوې کال کې د دېغې لپاره د کلینیکو او همدارنګا نور هغه پروژې چې د انساني ژوند سره تعلق لري هغه به په لن وخت کې ته ان شاء الله پدې کیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې د خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې یو شمېر لوی او اوږدمهاله او په ډېر شمېر کې وړې پروژې پلې شوې، خو قلندر، موساخیل، تریزی علی شیر، صبری یعقوبی، همدارنګ سپیره کې بیا ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي یې له پرمختګونو او د ژوند لپاره حتی له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
پیار